Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه په بخښنې سره نن یک شنبه د حمل یاوري څلورویشتمه او د اپریل 13مه نیټه د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیگدلی وایي د ایران او افغانستان ترمنځ د ماهیرود په نوم سرحدي سړک د رغولو چارې به سږکال بشپړې شي. په کابل کې د ایران سفارت پرون شنبه پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د ایران یو اقتصادي پلاوی د دغه سړک کار له نږدې کتلی دی. یاد سړک د ایران د شمالي خراسان ولایت ماهیرود سیمه د فرال ولایت سره نښلوي. د ایران سفیر ویلی د دغه لارې په جوړېدو به د افغانستان او ایران سوداګریزي اړیکې لا پیاوړې شي. تر دې یو ورځ مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال رسول مهاجر د یو پلاوی په مشرۍ فرا ولایت تللی وو او هلته یې د طالبانو له والي سره د دواړو هیوادونو د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پر پراختیا خبرې کړې وې. ایران د سیمې د هغو هیوادونو له ډلې دی چې طالبانو سره غیر رسمي تعامل لري او طالبان هم ایران خپل ستراتیژیک ګاونډی بولي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدا به میلیونونه افغانان د قحطۍ له ګواښ سره مخامخ کړي. په افغانستان کې د دغه سازمان مشر موتینتا چیموکا فرانس پرس اجانس ته یوه مرکه کې چې پرون شنبه خپره شوه ویلي دوی یوازې د اړمنو افغانانو د نیمایي برخې لاسنیوی کولی شي او نورو اړمنو ته بودیجه نه لري. نوموړی پر نړیوالو مرسته کوونکو غږ کړی چې د افغانستان لاسنیوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ وویل چې له افغانستان او یمن پرته څو هیوادونو ته ځنډول شوې بشري مرستې له سره پیلوي. د دغه وزارت ویان د تمی بروس ویلي و چې افغانستان او یمن سره بشري مرستې ځکه نه پیلېږي چې په خبره یې طالبانو او حوثیانو ته یې ګټه رسیږي. د طالبانو د اقتصاد وزارت بیا وویل چې دوی د امریکا له مرستو هیڅکله ګټه نه اخلي. سپینې ماڼۍ وایي د امریکا او ایران استازو موافقه کړې چې راتلونکې شنبه به د لوړې کچې خبرو اترو دوهم پړاو ترسره کړي. د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو پرون شنبه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو. سپینې ماڼۍ د شنبې په ورځ ناوخته یوه اعلامیه خپره کړه او ویل خبرې اترې مثبتې او رغنده وي. په بیان کې دا هم ویل شوي چې د امریکا ځانګړي استازي سټیفن ویټکر ټینګار وکړ چې هغه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه یو ماموریت ترلاسه کړی چې که امکان ولري د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړه د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې هواره کړي. او د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاتس په غزه کې د خپلو پوځي عملیاتو د پراختیا خبرداری ورکړی دی. کاتس په یو خبر پاڼه کې دغه خبرداری پرون شنبه وروسته له هغه ورکړ چې غزه کې پر یوه امنیتي دهلیز ولکه ټینګه کړه. د فرانس پرس په وینا په دغه خبر پاڼه کې د غزې د خانیونو سو شاوخوا سیمو له لسګونه زره اوسیدونکو غوښتل شوي چې خپلې مینې تخلیه کړي. د اسرائیل د دفاع وزیر یو ځل بیا د فلسطیني ډلې حماس د له منځه وړلو او د هغوی له منګولو د ټولو اسرائیلي برمته شوو د خلاصونو غوښتنه کړې. اسرائیل دغه خبرداری داسې وخت ورکوي چې حماس وسلهوالې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي ویلي دي چې دوی د اوربان په هوکړه کې پرمختګ کړی دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم لوستلی او موندلی شئ. په پاکستان کې یو شمیر فعال افغان میرمنې وایي افغانستان ته په ستنولو یې ژوند له ګواښ سره مخامخ دي.
مدت یک و نیم سالی که اینجا مدیم هر جایی که مثلا نمیردادین جواب نرسدام.
خود یک و نیم کل که موچه ها چری ایمیلون واسطه ولکم جواب متلاس نکر. سال پاکستان ترتا بلزای نلرم.
پاکستان کې میشت هغه کسان هم ورته اندېښنه لري چې امریکایانو سره په افغانستان کې کار کړي.
هغه افغانان پاکستان کې اوسېږي د خپل د کیسونو په انتظار دي. دوی په افغانستان کې لري جدي تهدیداتو او حتی له مرګ تهدیداتو سره مخ دي.
ایران او امریکا د اټومي پروګرام په اړه لمړی پړاو خبرې پای ته رسولي او د دویم پړاو لپاره یې نیټه مشخصه کړې او د خوست په تڼیو کې سږ کال د بادامو باغونه زیات شوي.
یوه غرایز علاقه وایي چې په زراعتي ځمکه یې بدله کړه، سږ کال بادام ښکلی ګل شوی دی او دغه به حاصل ورکړي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالانو او افغان خبريالانو په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د بیړني ملاتړ غوښتنه وکړه. دوی دغه غوښتنه د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې د غړو او د افغانستان لپاره د دغه هیواد د ځانګړي استازي په ګډون له پاکستاني چارواکو سره په یوه رسمي غونډه کې مطرح کړې ده. د دې غونډې ګډونوال وایي چې پاکستاني چارواکو ته د افغان کډوالو د ملاتړ په اړه یې پنځه مادیزه تګلاره وړاندې کړې. په ورته وخت کې په دغه هیواد کې یو شمېر میشتې معترضې ښځې وایي چې که افغانستان ته بیرته ستنې شي د مرګ له ګواښ سره به مخامخ شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دغه هیواد کې یو شمېر میشتې افغان معترضې مېرمنې وایي چې که بیرته افغانستان ته ستنې کړل شي د مرګ له ګواښ سره به مخامخ شي.
این حکم که بر ما داده مثل یک حکم مرگ است. وقتی ما از پاکستان دیپورتان با وجودی که افغانم تنان سم دودان از تفر پرترک دارم.
شاید آن نظام یو لحق و خزینه معترض ده چه پر افغانستان ده طالبان و لبیا وکمانی دو او پر خزینه معترض ده فشارون و لزیاتی دو روسته ده غه هیوادی پری خود او پاکستان ده پناه یورده. ده آزادی راجو سر خبرو که وویل چه هیچ دریم هیواد ته د تک لپاره کومه دوسیه نسته او د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د ایستلو خبر سخت اندېښمنه کړې ده.
د مدت یک و نیم سالی که اینجا مودیم هر جایی که مثلا نمیردادیم جواب نرسیده و فعلا به هیچ جایی غیر از این پاکستان.
په دې یو نیم کال کې مو چې هر چیرې ایمیلونه واسطه ولکم جواب مو ترلاسه نه کړ. زه له پاکستان پرته بل ځای نه لرم. دا زما لپاره واقعا ټکان ورکوونکی خبر و چې نه افغانستان ته تللی شو او نه دلته پاتې کیدی شو.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په روسیه کې په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالانو او افغان خبريالانو د افغانستان د ولسی جرګې د پخواني غړي فوزیه کوفي په مشرۍ په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د بیړني ملاتړ غوښتنه کړې ده. دوی په اسلام آباد کې د هینا رباني کهار په شان د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې غړو او د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق خان سره په یوه رسمي غونډه کې چې د شنبه په ورځ د اپریل پر 12مه جوړه شوې وه وړاندیز وکړ چې د هغو کسانو نوملړ چمتو کړي چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو وروسته به له ګواښ سره مخ کیږي تر څو په خبره یې د جبري ایستلو مخه یې ونیول سي. د دې غونډې یوې ګډونوالې او په پاکستان کې میشتې افغان معترضې جولیا پارسي ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې له افغان کډوالو د ملاتړ په اړه پاکستاني چارواکو ته یوه پنځه مادیزه تګلاره وړاندې شوې ده. نوموړی په دې ناسته کې د مدرسو یو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
خواسته اول مایی بود که اشخاصی که بعد از 15 آگست 2021 به پاکستان آمدن عالین حقوق بشر عالین
زمون لومړنی غوښتنه ده و هغه کسان چې د آگست 15مې وروسته پاکستان ته راغلي مثلا د بشري او ښځو حقونو فعالین پخواني پوځیان څارنوالان او هغه خبریالان چې په افغانستان کې ژوند له ګواښ سره مخ دی او پاکستان کې پناه اخیستې ده او هغه کسانو چې په ملګرو ملتونو کې نوملیکنه کړې هم باید مشخص شي چې له جبري ایستلو سره مخ نه شي او زموږ دریمه غوښتنه له دریو تر شپږو میاشتو د ویزو تمدیدول وه.
د فوزي کوفي په مشرۍ دا غونډه وروسته له هغې جوړه سوې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر چټک سوی او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د اپریل پر 10مه نېټه اعلان وکړ چې په زرګونو هغه افغانان چې په لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده که د اپریل تر پایه له پاکستان ونه لېږدول سي د دغه هیواده به وایستل سي. تر دې مخکې د بښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو سازمانونو افغانستان ته د افغان کډوالو پر بیرته ستنولو اندېښنه ښودلې او ویلي وه چې دوی د ګواښونو له امله د دغه هیواده وتلي او که بیرته واستول سي د جنسیتي ځورونو ناقانونه اعدامونو خپل سرې نیولو شکنجو او د غږونو د ځپلو په ګډون به له جدي ګواښونو سره مخ سي. پاکستان د اپریل له لومړۍ نېټې راهیسې په دغه هیواد کې د میشتو بې اسنادو افغان کډوالو او افغان تابعیت ACC کارت لرونکو افغانانو د نیولو او ایستلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي چې لامل یې تر اوسه زرګونه کسان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
اوریدونکو په همدې موضوع کې تمکیږو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR ویلي چې د روان اپریل میاشتې په لومړیو لسو ورځو کې نږدې 15,000 افغان کډوال له پاکستان ایستل شوی دی. دغه کمشنری په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دې شمیر کې له 4,000 ډیر په جبري ډول له پاکستان ایستل شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر کډوال چې تازه له پاکستان راستانه شوی او د تورخم په جوړ شوي کمپ کې استوګن دي وایي چې د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او سم لاسنیوی نه کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په تیزۍ روانه ده، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر ویلي چې د روانې اپریل میاشتې په لومړۍ 10 ورځو کې نږدې 15,000 افغان کډوال له پاکستان ایستل شوي. دغه کمشنري په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دغه شمیر کې 14,000 ډېر په جبري ډول ستانه کړل شوي. د یو این ایچ سی آر په راپور کې راغلي چې د اپریل لومړۍ نیټې تر 10 د افغان کډوالو د ډیپورټ کولو په کچه کې د 2023 کال د نومبر د میاشتې د ورته مودې په پرتله 13% زیاتوالی راغلی. د راپور پټکو دغه راز د اپریل په لومړیو 15 ورځو کې 1,455 افغان کډوال توقیف شوي چې دا د روان 2025 کال د نورو میاشتو په پرتله تر ټولو لوړ شمیر دی. د پاکستان حکومت د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې په دې هیواد کې د افغان سیټیزن کارت لرونکو او بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او له دې هیواده د ایستلو عملیات چټک کړي دي. دغه هیواد د روان کال په جنورۍ میاشت کې اعلان وکړ چې د مارچ 1 دی په دې هیواد کې میشت ټول بې اسناد او د غراز د ای سی سی یا افغان سیټیزن کارت لرونکي افغان کډوال له پاکستان ووځي کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به له پاکستان د ایستلو عملیات پیل شي. په همدې حال کې د ای سی سی یو کارت لرونکي افغان کډوال چې تازه له پاکستان ایستل شوی اوس مهال د کډوالو لپاره د طالبانو د حکومت لوري په تورخم کې په یو جوړ شوي کم کې استوګن د ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته اړتیا لري. دی چې نظر محمد نومیږي او د اته ماشومانو پلار دی. ازادي راډیو ته وویل
بچی مې دي ولورګانې مې دي یو لکه زوی مې دی لس میاشتې کور والا مې داسې د ژوند مسله د زړه تکلیف ده غوړي وریجي چای بورا لوبیا نور دغسې خوراکي مواد چې نن کوم دي غذا لته د هر څه ته ضرورت لرو حکومت موږ سره وسي.
په ورته وخت کې د پاکستان د سند ایالت په کراچۍ کې میشت یو افغان کډوال ملک خان محمد ازادي راډیو ته وویل چې همدانن هم د دوی په سیمه کې د پولیسو چاپی روان دي او ګڼ افغانان پولیسو له ځان سره وړي دي. پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه په نړیواله کچه د بشري حقونو د بیلابیلو بنسټونو له لوري غندل شوې او له پاکستانه غوښتل شوي چې دغه پریکړه بیرته واخلي. خو وړ مورځ د اپریل په 10 د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال تلال چودري په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده او دا چې د ضرب الاجل موده غاسول کیږي. نو موري ویل چې په پاکستان کې 15,000 افغان سټیزن یا ای سی سی کارت لرونکي کډوال ثبت او رجستر دي. پاکستان د لومړي ځل لپاره د 2023 کال په اکتوبر کې له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو ایستل پایل کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې تر دې دمه ټول ټال 1,900 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې له 15,000 ډیر کسان په جبري ډول ایستل شوي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو پر انټرنیټ کې هم خبرونه لري او پر انټرنیټ سربیره د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ 1290 چپو او په لاندو چپو کې اوریدلای شئ. بیا هم د پاکستان په موضوع کې تمکیږي. له پاکستان د افغان پناه غوښتونکو د وستلو اعلان په دې هیواد کې هغه په زرګونو میشت افغانان اندېښمن کړي چې درې هیوادونو ته د تګ کیسونه لري. دوی وایي چې په دې وروستیو کې د پاکستان د حکومت هغه خبرداري اندېښمن کړي چې ورته یې ویلي دي چې د اپریل تر پایه باید ووځي کنه دوی به هم ممکن افغانستان ته ډیپورت کړي. له همدغو کډوالو سره چې درې هیوادونو ته د تګ په نیت هلته په پاکستان کې دیره دي زموږ همکار خبرې کړي او دا راپور یې پرې راستولی دی.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتون کې چې د درېمو کډوال منونکو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري، له دې هیواده د دوی د ایستلو په تړاو د پاکستان وروستي اعلان سخت اندېښمن کړی دی. دوی وایي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ او په پاکستان کې د ډیپورت له خطر سره مخ دی. دغه افغان پناه غوښتون کې وایي د پاکستان د اعلان له مخې په دې هیواد کې میشت ډیری مدني ټولنو افغان استازي، د بشري حقوقو مدافعین، خبریالان او د تیر جمهوري حکومت منسوبین د ډیپورت له ګواښ سره مخ کیږي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان پناه غوښتون کې چې د امریکا متحده ایالاتو سره د ایسایوي کیس لري، د نوم د نه ښودلو او غږ بدلیدو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
خدا مسله تر ټولو ډیر هغه چاته جدي ده چې هغوی په تیر جمهوري نظام کې د امریکا د متحده ایالاتو متحدین پاتې شوي دي، ځکه طالبان وخت په وخت هغه خلک چې د امریکا له متحده ایالاتو سره یې کار کړی دی هغوی بندیانوي، شکنجه کوي او له کړاوونو سره یې مخ کوي. نو په دې حساب دوی له لورې دغه اعلان چې افغانان جبري اخراجوي دا دردونکې ده او ګواښونکې ده.
په پاکستان کې میشت یو بل افغان پناه غوښتونکي میر رحمان ازادي راډیو ته وویل:
دغه پریکړه ډیره خوښنونکې او ډیره تهدیدونکې پریکړه ده، ځکه چې ټول راغلي هغه افغانان پاکستان کې اوسي د خپل د کیسونو په انتظار دي. دوی په افغانستان کې ډېر جدي تهدیداتو او حتی له مرګ تهدیداتو سره مخ دي، ځکه چې په دغو ډله کې د بشري حقونو فعالان، د ښځو د حقونو فعالان، خبریالان او همدارنګه پخواني افغان نظامیان، نو دوی ټول شامل دي په دغه ډله کې.
دا اندېښنې وروسته له هغې دي چې د اپریل په لسمه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړو چې هغه زرګونه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته یې د پناه اخیستلو غوښتنلیکونه ورکړي، که د اپریل تر پایه له پاکستانه انتقال نشي، ښایي له دې هیواده وویستل شي. د دې وزارت مرستیال تلال چودري په یو خبري کنفرانس کې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو د راپورونو پر بنسټ د امریکا له لوري د افغان پناه غوښتونکو د لیږد د پروګرام د ځنډ له امله شاوخوا 15,000 افغانان په پاکستان کې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته له رسیدو وروسته د جنوري په 16 په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د 3 میاشتو لپاره وځنډاوه. دغه افغانان تر ډیره پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو د ګواښونو له امله پاکستان ته تللي. که څه هم د تېرې مارچ میاشتې په وروستیو کې په پاکستان کې میشتو زرګونه افغان پناه غوښتونکو په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان له صدراعظم غوښتنه وکړه چې دوی دې د اخراج له امر مستثنا کړي او دا چې دوی ته دې د کیسونو تر څېړنې پورې په دې هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورکول شي. خو د پاکستان وروستي اعلان ته په کتو داسې فکر کېږي چې دغه هیواد د افغان پناه غوښتونکو دې غوښتنې ته ډېر پام نه دی کړی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
وسم ورزو خوست د خوست ولایت د تنیو پولیس والی کې ځای خلکو د بادامو تر شلو ډیر باغونه ایخي چې د هغوی په وینا سکل به حاصل هم وکړي. دوی زیاتوي چې د بادامو د باغونو له جوړولو یې هدف دا دی چې په غریزو سیمو کې د ځنګلونو وهل شوي ځایونه بیرته شنه شي او له دې لارې د خپل کورنیو اقتصادي اړتیاوې هم پوره کړي. نجیب الله الخیل او د موضوع تفصیل.
د خوست ولایت د تنهی ولسوالۍ د دخه یو اوسیدونکو په خپلو هغه غریزو سیمو کې د بادامو نیالګي کینولي او باغونه جوړ کړي چې په خوا پکې ځنګل وهل شوی او هغه ځایونه لونه او ځنګل سپین شوي ول. سیموال وایي په یاد سیمه کې د بادامو تر شل زره ډیر نیالګي کینولي چې اوس یې ګل کړی او دوی هیله مند دي چې ښه حاصل او فصل به ورڅخه ترلاسه کړي. د تنهی د دخیو اوسیدونکو نقیب الله تول:
دغه ابتکار د دخیو د کوم مشرانو ځوانانو په جامع شکل تر سره کړی دی چې یو غریزه علاقه وایي چې په زراعتي ځمکه بدله کړه. سا کال به ان شاء الله دا باغ تاسو ولیدل چې د هر یو بادام ښکلی ګل شوی دی او دغه به حاصل ورکړي.
د تنهی اوسیدونکو وایي د بادامو باغونو سره نه یوازې د ځنګلونو وهل شوي ځایونه بیا شنه شوي، بلکې تر څنګ یې د دې ځای لسګونو ځوانانو ته پکې د کار او مزدورۍ زمینه هم برابره شوې ده. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکي غازی وویل:
دا ځینه دغسې خلوص پتی وي همې کې کلی مشرانو تصمیم ونیوه چې په دا کې مقصد بوغ جوړ کړي، د بدون ککنوي، بدون زړغونځي، مټک یوخ په کلی ته خلک ځوانونو ته کور کې پیدا شي او بل به د منطقه خپل شي سمسره بش.
د تنهی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عمران بیا له خلکو غواړي کنيګ دي ځای کې غرونه، دښتې، غونډې او داسې ځایونه وي چې کرنه او نور برخو کې ورڅخه استفاده نه وي شوي، په ورته توګه دې پکې ونی او نیالګي کې نه وي.
دې پر باید بوخ په شکل کور ونه او خلی مټاک شو، بدون شو، د خیس په منطقه کې خکور ور کوي، خوده کې دا ونه ایدای په اقتصاد کې مهم رول بولو بوي.
بلوري ته ځای مسؤلین د تنهی د اوسیدونکو لخوا د بادامو د باغونو د جوړولو او په غرونو کې د نیالګیو پر کینولو خوښي څرګندوي او وایي دوی به د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې له دې خلکو سره مرسته وکړي. د کرنې رئیس شیر محمد زبی وویل
په خوست کې چې بادامو ښه نتیجه ورکړې ده هغه په ګربزو په تڼیو او په نادرشاکوټ ولسوالۍ کې ځکه د دغو ساحو یو اندازه رطوبت کم ده، آب و هوا یې او د بادامو دپاره مناسبه ده.
د خوست د تڼۍ د غریزي ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي داسې مهال په خپلو غرونو او غونډیو کې د بادامو د زرګونو نیالګیو د کینولو او د یو شمیر باغونو د جوړولو خبره کوي چې د افغانستان د نورو سیمو په شان په وروستیو څلورو لسیزو کې د تڼیو د غرونو ځنګلونو ډېرې برخې هم وهل شوي دي. د کتونکو په وینا ځنګلونه چې یوه طبیعي شتمني ده د خلکو د اقتصادي اړتیاو په پوره کولو، د چاپیریال د سمسورتیا، د هوا په صفایي او د طبیعي پیښو په مخنیوي کې مهم بلل کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوریدونکو اوس هم ورځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او ایران استازو موافقه کړې چې راتلونکې شنبه به د لوړې کچې خبرو اترو ته دوهم پړاو غونډه ترسره کوي. د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو پرون شنبه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو. سپینې ماڼۍ د شنبه په ورځ ناوخته یوه اعلامیه خپره کړه او ویل چې خبرې اترې مثبتې او راغنده وي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې د امریکا ځانګړي استازي سټیفن ویټکر ټینګار وکړ چې هغه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه یو ماموریت ترلاسه کړی چې که امکان ولري د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړه د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې هواره کړي. د امریکا او ایران د استازو له دغو خبرو څخه مخکې ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې که ایران د خپل اټومي پروګرام لاس وانخلي نو د اسرائیلو په مشرۍ به له پوځي برید سره مخامخ شي. متحده ایالات د ایران د یورانیم او د زیرمو په اړه مخ په زیاتېدونکې اندېښنې لري. تهران بیا وایي چې د اټومي وسلو د جوړولو پلان نه لري او د اټومي پروګرام اهداف یې سوله ایز دي. د سپینې ماڼۍ له خبر پاڼې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د اپریل د 19 خبرو اترو په اړه شوې موافقه اعلان کړه او ویل چې د راتلونکي غونډې موضوع به د تړون عمومي چوکاټ په اړه بحث ته وقف شي. امریکا او د نړۍ نورو قدرتونو د 2015 کال په جولای کې اټومي تړون ته ورسېدل خو ټرمپ په 2013 کال کې اټومي تړون څخه امریکا وویستله او دا یې په تاریخ کې تر ټولو بده معامله وبلله. اوریدونکو په دې ټولګه کې اوس راځو دې ته چې اکثره ماشومان له رسم سره مینه لري، علت یې څه دی؟ رسمونه دوی ته څه ګټې لري؟ خل دوی ته څه ګټې لري؟ په افغانستان کې د ماشومانو د هنر ته آیا چا پام کړی؟ زموږ همکار له یو شمیر ماشومانو او لویانو سره په دې موضوع غږېدلې ده. سنا کاکړ دا راپور پرې چمتو کړی.
زما رسمونه خوښ دي. ګل ګوډې مړه سنا افسلالنګو
څلور کلنه افغان ماشومه کائنات وه. د ماشومانو د هنرونو څارونکي وای درې کلنی هغه عمر دی چې ډیری ماشومان پکې پنسل د لویانو په شان چلولی شي، د نورو په غوښتنه ځینې شکلونه رسموي او نومونه ورتک دي. خو په څلور تر پنځه کلنۍ کې بیا ماشوم کولی شي د انسان تصویر بشپړ نه خو له څو غړو سره یې رسم کړي. د دوی په باور تر 12 کلنۍ پورې ماشوم په بیلابیلو پړاوونو کې په مختلفو کچو له رسم سره مینه ښیي او د عمر دې پړاو کې بیا ماشوم کولی شي د موټر، مرغۍ، کور او الوتکې رسمونه جوړ او انکیسې هم ورته ولیکي. د پکتیا ولایت د احمدخیل ولسوالۍ اوسیدونکي 12 کلن هیواد ازادي راډیو ته وویل
زه خو د حیوان او د انسان رسمې سره شوق لرم، خو انسان سره مې هغه وخت شوق درلوده چې کله ما رسمې زده نه و. کله اوس مو چې رسمې کم انسان رسمې ډیره سخته ده، انسان خسته کوي. اوس د حیوان او طبیعت رسمې کم.
ډیری ماشومان چې پوښتنه وشي وایي راتلونکي کې غواړي ډاکټران شي، انجینران شي یا نور هغه څه چللو یا نوې ډېر تعریف اورېدلی وي یا هم د هغوی لخوا ورته ویل شوي وي چې لویه شي یا لوی شي نو داسې کس به درنه جوړېږي. خو د کابل اوسیدونکې نه کلنه مریم شکیب وای تا غواړي راتلونکي کې د رسم ښوونکي شي.
رسم خو مې کنم، یادم دارم، خوشم دارم، مثلا چوپره
رسمونه خو جوړوم، زده می دی او خواه می هم دی، لکه یوه مرغی یوه هیلی، زکه می خواهیگی چه وارم راتون که که در رسم خون کسم.
داینده می خواهیم یک معلم رسم شوم.
در کپل پی اخوانزی که در رسم خون که ونزورگره سارا سیدی پا باور رسمون ونزورون سره در ماشومان و در بکچ مینه یو خکار دلیل تفریده. خونو موله نور هم رش میری
با منظور بیان احساسات و یا
د احساساتو د بیان تفریح و انزورگری سره د مینی بخاطر ده کومی ستونزی چی لری هغه څه چې د خپل چاپیریال له خلکو احساسوي یا هم کوم خیالونه چې لري دوی نشي کولی د یوازې او یوازې د خبرو له لارې بیان کړي نو ځکه سره کاری له انزورونو سره دی.
په افغانستان کې کورنۍ ډیر ځله د ماشومانو رسمونو ته ارزښت نه ورکوي که په دیوالونو وکښي ان رټل کېږي هم. په داسې حال کې چې د انځورګرۍ سارا سیدی په خبره باید د رټلو پر ځای د ماشومانو شوق جدي ونیول شي او د هڅولو په دود د رسامي انځورګرۍ لومړني وسایل ورته چمتو شي. د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون د 1.5 مادې د 2 بند پر بنسټ حکومتونه باید د هنري او فرهنګي فعالیتونو په برخه کې د ماشومانو حقونو ته پاملرنه ولري، په خپلو اقداماتو سره ورنه ملاتړ وکړي او لازم امکانات ورته برابر کړي. خو د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور په نوم خصوصي بنسټ چې د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو په برخه کې فعالیت کوي مسؤلینې وایي په دغه هېواد کې د ماشومانو هنرونو ته ډېره کمه پاملرنه شوې ده. د کور مرستیالی اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل دوی بیا وخت په وخت هڅه کړې چې ماشومانو ته د انځورګرۍ او رسامۍ سیالۍ او کنکورونه جوړ کړي چې په خبره یې په هیڅ صورت کافي نه دي.
د ماشوم ادبیاتو کور د نورو فعالیتونو تر څنګ د رسامۍ کنکورونه هم په لاره اچولي چې وروستی کنکور مو څو میاشتې وړاندې د پکتیا په ولایت کې ترسره شو او موږ ګټونکو ته د تقدیرنامو او مډالونو تر څنګ ځینې ډالۍ هم ورکړې تر څو د هغوی علاقه له رسامۍ سره زیاته سي.
رسامي انځورګري چې د وو هنرونو له ډلې څلورم هنر شمیرل کېږي د دې هنر د پوهانو په خبره د ماشومانو تخلیقي ځواک لوړوي، ذهني تمرکز یې زیاتوي، فزیکي مهارتونه یې هم ښه کوي او په خپل ځان د اعتماد روحیه یې پیاوړې کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یې د خبري خبرونې د پای شېبو ته رسیدلی یو. تاسو به خبر یې چې په خبرونو کې مو هم واورېدل چې ایران هڅه کوي له افغانستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه پراخه کې. په دې اعتراض کې ایرانی چارواکو ویلي چې سکال به د ایران او د فرات ترمنځ یو سړک هم په پخ ډول ورغول شي. دا چې د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګری اړیکې څومره دي په همدې اړه زما همکار د سوداګری خونې له مشر خانجان الکوزي سره مرکه کړي.
زیاترین کاروبار د وارداتو چې دی د ایران سره دی، د ایران سره څه کم 3 میلیارډ ته رسیږي زمونږ واردات، او د هغې نه وروسته زمونږ واردات د مرکزي آسیا سره دي، خصوصا د ازبکستان او قزاقستان سره او د ترکمنستان سره چې تیل او ګاز ترې راوړو، او ضمناً د هندوستان او چین او عربي هیوادونو نه هم مونږ واردات لرو، او د پاکستان سره هم زمونږ واردات شته دی خو ورځ په ورځ کمیږي. تقریبا 2.5 میلیارډ ډالر په ارزښت هم پخوا لرل، اوس د 800 میلیونو ته راټیټ شوي دي.
او الکوزي صاحب د صادراتو په اړه هم که راته ووایي چې د افغانستان صادرات تر ډیره کوم توکي جوړوي او کومو هیوادونو ته دي؟
زمونږ صادرات خو اکثره زراعتي دي او معدني دي، نو زراعتي صادرات زمونږ اکثره پاکستان ته تلل او خصوصا د سبزي او تازه میوه مو. اما دا چې پاکستان سره هم یو څه مشکلات ایجاد کړل، اوس کوشش کوو چې همدا مرکزي آسیا ته او همدارنګه د ایران د لارې هندوستان ته ولیږو. وچه میوه مو اکثره هندوستان ته ځي او د کال تقریبا 500 میلیونه ډالر په ارزښت باندې مونږ وچه میوه هلته صادروو.
یعنی له ټولو ګاونډیو هیوادونو او د سیمې د هیوادونو سره تاسې سوداګریز اړیکی لري.
ټول همسایګان سره روابط کړي په تجارتي لحاظ باندې. موږ صادرات مرکزی آسیا ته کم دي خو واردات مو زیات دي، ځکه زمونږ میوه هملته مارکیټ نه لري اکثره، دوی ماغه نه میوه لري. اما معدن هم ځي بعضې ملکونو او همدارنګه ایران ته ځي او چین ته هم صادرېږي.
د سوداګرۍ خونې د مدیره پلاوي مشر خان جان الکوزی: